نن ستاسو ستار فروخت سی هم ستړي مسي او اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه دویمه نیمایي د ماشومان نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځانګړي پروګرام ته بیل سوي چې خپل ماشومان په کې له مسؤلو چارواکو سره خپل ستونزې شریکوي. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم لرو. اورې چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله په کاناډا کې په یو نړیوال امنیتي غونډه کې د افغانستان پر موجوده ستونزو خبرې کړي. په پیل کې خبرونه پولیس مشر محمد اشرف غنی پرون شپه په کابل کې د شمشاد خصوصي ټلویزیون مرکز وکوت. د افغان حکومت له عکس العمل سره سره پرون یو بار بیا د کونړ پر سرکڼو ولسوالۍ د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه سوي دي. د ایراني رسنیو د راپور له مخې د سپای پاسداران انقلاب ځواک یو قومندان په سوریه کې وژل سوی دی. د افغان حکومت اجرایه رئیس وی د هالیفاکس په نړیواله امنیتي غونډه کې د پاکستان د دوه مخي سیاست او له وسلولو طالبانو د هغوی د ملاتړ په اړه خبرې کړې دي. عبدالله پرون پر خپل فیسبوک پاڼه د دې غونډې له پای ته رسیدو سره سم په دې غونډه کې د افغان هیات د خبرو لنډیز لیکلی. ډاکټر عبدالله ویلي چې د پاکستان دوه مخي لوبي او له طالبانو ملاتړ د هغوی د بیا ظهور لپاره زمینه برابره کړه. ښاغلی عبدالله ویلي وسلوال طالبان اوس کمزوري سوي او زموږ د ځواکونو په وړاندې ماتې خوړلې ده. د هالیفاکس نړیوالې امنیتي غونډې نهم دور د کاناډا په کوربتوب د دوو ورځو لپاره جوړ سوی و چې له افغانستانه اجرایه رئیس عبدالله او ځینو نورو لوړ پوړو چارواکو پکې برخه اخیستې وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شپه په کابل کې د شمشاد خصوصي ټلویزیون مرکز چې دوی اونې مخکې ورباندې ډله ییز برید سوی و وکوت. جمهوري ریاست له شمشاد ټلویزیون د ولسمشر غنی د لیدنې معلومات او عکسونه پر خپل رسمي ټویټر پاڼه خپره کړي. د ولسمشر په حواله لیکل سوي نن ماښام شمشاد ټلویزیون ته ورغلم او د دغه ټلویزیون له کارکوونکو سره مې وکتل. سره له دې چې پر دوی واشانه برید سوی و خو د خپلې دندې د مخته وړلو لپاره غښتلې اراده لري. افغان ولسمشر د شمشاد ټلویزیون کارکوونکي ځکه ستایلي چې د ده په باور تروریستي حملې اراده نه ده ماته کړې. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې پر شمشاد ټلویزیون په برید کې درې کسان وژل سوي او شاوخوا شل تنه نور ټپیان سوي وه. داعش ډلې د هغې حملې مسؤلیت منلی و. د افغان حکومت له عکس العمل سره سره پرون یو وار بیا د کونړ پر سرکڼو ولسوالۍ د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه سوي دي. د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ته وویل چې پر سرکڼو ولسوالۍ پرون 14 راکټونه ویشتل سوي خو د مرګ ژوبلې په اړه یې جزئیات نسته. د کونړ ولایتي چارواکي وایي په سرحدي سیمو کې په خاصه توګه له شولتن درې د وروستیو راکټي بریدونو له کبله 250 کورنۍ وتلي. د شولتن یوه اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
وس پاکستان لا کې ګوتې چيلي دی دل پلي کې زما څاروي وشتلي دي زما کوري و جاړ کله ری ما شومان می زخمین شوی دي بس وس مګړه غلی و دی غوا د تاګي ډاک تم پنار اوړي د خپل خپلوانو کا
که څه هم پرون لیوه ډله بي ځای سو کورنوي سره مرسته وس و خودي له افغان حکومت څخه غوړي چې د پاکستان د راکټي حمله مخه ونیسي. تیره اونۍ د کونړ پر څو ولسوالیو د څو راکټونو تر لګېدو وروسته دفاع وزارت هم پولیساتو ځواکونو ته د بل مثل عمل امر وکړ. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د سپای پاسداران انقلاب پیاوړي ځواک یو قومندان په سوریه کې له داعش سره په جګړه کې وژل سوی دی. ایرانی رسنیو پرون د چارواکو له قوله تایید کړه د سپای پاسداران ډلې دا قومندان خیرالله سمدی چې د یوې پوځي قطعې مسؤلیت یې پر غاړه درلود د پنجشنبې په ورځ د عراق پولې ته نږدې په البو کمال شارګوټي کې د جګړې پر مهال وژل سوی دی. د ایران دفاع پریس ویبپاڼې چې د دغه هیواد له پوځ سره اړیکې لري راپور ورکړی چې خیرالله سمدی لومړی ټپي و بیا یې سا ورکړه. د ایران د شهیدانو د بنسټ رئیس د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې ویلي وه چې څه باندې زر کسان چې په هغوی کې ایرانیان افغانان او پاکستانیان شامل دي او په سوریه کې د ایران لخوا ګمارل سوي وه وژل سوي دي. د عربي اتحادیه یا عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل فوق العاده غونډه کې ایران او د هغه متحده لبنانی شیعه ډله حزب الله وغندله. دوی پرون د مصر په پلازمینه قاهره کې په داسال کې سره جرګه سول چې د سنیانو په رهبری د سعودي عربستان او د شیعګانو په رهبری د ایران ترمنځ د لبنان پر سر او په یمن کې د روان شخړې له کبله کړکیچ او شته رسېدلی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د عرب لیگ پرونی غونډه کې د ایران کړنو ته په اشاره سره وویل د ایران د تاوتریخجنو کړنو په وړاندې هر ډول نرم دریز هغوی د خپلو کړنو دوام ته هڅوي، نو باید د یو بل تر څنګ ودرېږو. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون وختي د ایران رسنوي ته وویل د سعودي عربستان د رژیم په څیر هیوادونه د نفاق اچونې او اختلافاتو هڅه کوي، خو دوی به له جلاوالي پرته هیڅ ګټه ترلاسه نه کړي. د سوریه دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد دولتي ځواکونو د داعش وروستی مهم مرکز هم نیولی دی. سنا خبری اجنس پرون راپور ورکړی چې حکومتي سرتیرو او متحدانو یې د عراق پولیس سره نږدې د البو کمل شارګوټي بشپړ کنټرول په لاس کې واخیست. د لبنان المنار تلویزیون هم چې په حزب الله پرې تړلی ویلي چې داعش سختریزو په البو کمل شارګوټي کې ماتې خوړلې ده. د البو کمل شارګوټي په نیولو سره د داعش سختریزي وسلول د سوریې په څو محدودو کلیو او د دشتې په ځینو برخو کې پاتې دي. د ډلې په تیر یوه کال کې د خپل اعلان کړي خلافات زیاتې سیمې د سوریې پوځیانو دغه راز هغو کورد او عرب ځواکونو ته پرېښودې چې امریکا یې ملاتړ کوي. د سوریې د بشري حقونو د څار بریتانیا میشته ډله وایي د داعش اکثرو وسلوالو سیمه پرې ایښې او د البو کمل شرګوټي شاوخوا جګړه روانه ده. اته بجې او شپږ دقیقې سوې. د افغانستان اجرائیه رئیس په کاناډا کې په یوه نړیواله امنیتي غونډه کې د افغانستان پر موجوده ستونزو او له دغه هیواد بهر د تروریستانو پر پټنځایونو خبرې کړي.
مهمه ده چې ناټو، امریکا او کاناډا او د افغانستان نور نړیوال متحدین د دغه پټنځایونو په اړه باندې نور کار وکړي.
په ننګرهار کې د سرحدي ځواکونو مقاماتو هغه اوازې رد کړې چې ګواکې پاکستاني پوځیان د افغانستان خاورې ته داخل شوي.
دیار لاساو دریاتیاون کان را په دیخوا چې په کم ځای کې پاکستانی ځواکونه ځای په ځای وو، الته وځ ځای په ځای دي. چاته اجازه نه ورکو چې یو خطوه یو ساندي هم د ډیورنډ کرخنه دی په داخل شي.
د پاکستان په وړاندې د کرکټ د نونس کلونو ملي ټیم د پرونی بریا مسأله بیا څیړو.
د نومړي ځل د فار افغانستان نونس کلونو ملي لوبډله په دی وټوانې د سیاسي جام وګټي.
د سیمې په اړه پروپرونی کوي چې د سی ایران د ایران د سپای پازران انقلاب ځواک یو قومندان په سوریه کې وژل شوی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ماشومانو نړیوال ورځې په مناسبت ځانګړی پروګرام خپرو.
نا امنی اقتصادي ستونزې او کلتوري مشکلات په ځینو سیمو کې د دې لامل شوی دي چې زموږ ماشومان د ښوونځیو پاتې.
د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله په کاناډا کې د هالیفاکس په نړیواله امنیتي غونډه کې د افغانستان پر موجوده ستونزو او له دغه هیواده د باندې د تروریستانو پر پټنځایونو خبرې کړي. د هالیفاکس نړیواله امنیتي غونډه پرون پای ته ورسېده. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د ناټو له سرمنشي، د کاناډا له دفاع وزیر او د امریکا د ستراتیژیک ملاتړ له عمومي قومندان سره په خبرو کې له افغانستان سره د لا زیاتو امنیتي همکاریو پر دوام ټینګار وسو. نور تفصیل له سفی ولاستانک زین اوري.
افغان حکومت وی د هالیفاکس د نړیوالې امنیتی غونډې په نهم دور کې افغان چارواکو په یو لړ مهمو مسایلو له بهرنیو چارواکو سره خبرې کړې دي. د هالیفاکس په نړیواله امنیتی غونډه کې د افغان پلاوی مشري اجرائیه رئیس عبدالله کوله. د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند جوید فیصل پرون شپه ازادي راډیو ته وویل اجرائیه رئیس د ناټو له سرمنشي یان ستولتنبرګ او د کاناډا له دفاع وزیر هرجیت ساجن سره په لیدنو کې له افغانستان سره د ناټو سازمان او د کاناډا د همکاریو په دوام خبرې وکړې.
افغانستان اجرائیه رئیس د کاناډا له دفاع وزیر او همدار از ناټو سرمنشي سره کتلي دي. اجرائیه رئیس د امریکا د ستراتیژیکو عملیاتو قمانداني له مشر سره هم ناسته درلودله. ملاقاتونو کې تمرکز د ناټو او کاناډا له ادرسه د افغان ځواکونو پر ملاتړ باندې، همداراز له افغانستان د باندې د تروریستانو پر پټنځایونو او منځایونو باندې بحث وسو. نو مهمه ده چې ناټو، امریکا او کاناډا او د افغانستان نور نړیوال متحدین د دغو پټنځایونو په اړه باندې نور کار وکړي تر څو دا خطر له منځه ولاړ
شي. د هالیفاکس نړیوالې امنیتي غونډې نه هم دور په کاناډا کې د دوه ورځو لپاره دوام وکړ. د کاناډا دفاع وزیر هرجیت ساجن د هالیفاکس غونډې له ترسره کوونکو مننه وکړه چې له څه باندې 350 مشرانو او کارپوهانو سره د نړۍ پر روان دفاعي او امنیتي ننګونو بحث ته زمینه برابره کړې وه. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم پرون یک شنبه د هالیفاکس غونډې په پایته رسیدو سره په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د دې غونډې په لړ کې د افغان پلاوی د خبرو په اړه معلومات ورکړل. ښاغلی عبدالله وویل د هالیفاکس په غونډه کې د پاکستان د دوه مخي سیاست او له طالبانو د هغوی په ملاتړ خبرې وکړې. افغان اجرایی رئیس همداراز ویلي که څه هم له طالبانو ځینې بهرني هیوادونه ملاتړ کوي خو افغان پوځ به د وسلوالو مخالفینو په وړاندې مبارزه جاری وساتي تر څو د مخالفین بشپړ مات شي یا سولې ته غاړه کیږدي. پاکستان د افغان حکومت په وروستیو څرګندونو څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د دغه هیواد صدر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي هیواد یې له تروریسانو ملاتړ نه کوي. عباسي د څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د هغو خبرو په غبرګون وکړي چې ویلي وو که پاکستان د تروریسانو په وړاندې اقدام نه کوي امریکا به په خپله ګام پورته کړي.
د سفی الله ستانکزي په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په کاناډا کې د هالیفاکس په نړیواله امنیتي غونډه کې د افغانستان پر موجوده ستونزو او له دغه هیواد د باندې د تروریستانو پر پټو مرکزونو خبرې کړې دي. د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو مسؤلانو هغه اوازې رد کړې چې ګواکې پاکستاني ځواکونه د افغانستان قلمرو ته داخل شوي دي. دوی په یو غونډه کې ویلي چې پاکستاني پوځیانو پر ډیورند کرښه اغزن سیم هم نه دی تیر کړی. شاه محمود شنواری نور حال راکوي.
په ختیځ سیمه کې د سرحدي ځواکونو قمندان محمد ایوب حسین خیل د یک شمه پورس په وی خبري ناشته کې هغه داوی چې د ډیورن په کرخه پاکستانی ځواکونو مخ ته کړي او یا هم پر دې کرخه پاکستانی ځواکونو غزن ترتیر کړي په کله کړه رد کړي او په خبره یې د دې چارې د تر سره کېدو لپاره به هیڅ اجازه ورن کړي.
چې ډیر خلک وایي چې 15 میاشتې نه را په دې خوا شپږ میاشتې نه را په دې خوا پاکستانی ځواکونه د ډیورن کرغړن کرخنه دې خوا تیر شوی مخ هم درته ویل بیا هم را دوم شپږ میاشتې نه تقریبا دیار لاسو او دریاتی اوم کان را په دی خوا چې په کم ځای کې پاکستانی ځواکونه ځای په ځای وو الته وځ ځای په ځای دی. چاته اجازه نه ورکو چې یو خطوه یو سانتی هم د ډیورن کرخنه دی خوا داخل شي.
نوموړي ویل یوازې د ننګرهار د ګوشتي او د کونړ د نړۍ ولسوالۍ پورې اړوند ډیورن په کرخه پاکستانی ځواکونه غوښتل چې د خپل پوسټو ترمن اغزن تار تیر کړي چې هغه هم لتیر درې ورځې راهیسی ولاړ دی.
د سپینه بار په ساحه کې هغه د خپل د پوسټه د امنیت لپاره د پوسټو نه یو پوسټ نه تر بل پوسټه پورې دوی هڅه کوي چې هلته اغزن سیم نصب کړي چې کار جریان درلود. درې سلو ورځې کېږي چې کار توقف شوی دی. همداسې د کونړ ولایت د ناړۍ په ولسوالۍ کې دوی تصمیم درلود چې دلته اغزن سیم نصب کړي خو د هغوی کار اوس هم توقف شوی.
په ورته وخت کې د ننګرهار دولتي شورا وکیل ډاکټر ناصر کامول ازادي راډیو ته وویل د افغانستان ولسونو د ډیورند کرښې په سر قرباني ورکړي او په دې اړه پریکړه یوازې د ولسونو حق دی.
په دغه برخه کې موږ د خپل مرکزي حکومت نه موږ هیله غوښتنه ده چې دغه موضوع په جدي ډول باندې وسیړي، هم د پاکستاني حکومت سره هم داخل د افغانستان کې چې دوی خپل هغه دریز دوی باندې څه اتهامات یې باید دوی رد کړي.
په ختیځ سیمه کې د سرحدي ځواکونو مسؤلینو وروسته له هغه د ډیورند په کرښه د اغزن تار د تیرېدو خبره رد کړه چې دوه ورځې مخکې د ننګرهار دولتي شورا رئیس احمد علي حضرت رسنوی ته ویلي وو چې پاکستانی ځواکونه د افغانستان خاورې ته مخکې راغلي او د ډیورن په کرخه اغزن تار تیر کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم د کرکټ د نونس کلونو د ملي ټیم د پرونی بریا په اړه نور معلومات درکوو. افغانستان د کرکټ د نونس کلونو لوبډلې پرون د آسیایي جام اتلولي وګټله. افغان لوبغاړو د پاکستان سیال په فاینل لوبه کې د 115 اتیا منډو په توپیر مات کړ او دا تاریخي بریا یې په خپل نوم ثبت کړه. د آسیایي جام په لوبه کې افغانستان او د کرکټ د نړیوالې شورا څلور د نورو دایمي غړو پاکستان، هند، سریلانکا او بنګلادیش او د دې شورا اسوسییټ غړي نیپال، متحده عرب اماراتو او مالیزیا برخه درلوده. افغانستان تېره اونۍ خپله لومړۍ لوبه له پاکستان څخه وګټله خو د افغانستان د کرکټ بورد پرونی بریا تاریخي غړي. د کرکټ بورد مرستیال مشر عزیز الله فضلی له احمد تکل سره د مرکې پیل کې وایي چې ولې د بریا تاریخي ده.
د لومړي ځل د فار افغانستان نو مسکولونو ویلو غاله په دې وټوانې د سیاسي جام وګټي. هغه تاریخ یا لومړی څو بیم په دې کې و چې په دې کې د افغانستان په شمول 15 هغه یوادونو چې د کرکټ د بینمي شورا دایمي غړي توګه درلودي. درې ځله مسلسل د پاکستان لوبډلې دغه پایلو به تلار پیدا کړي او د دې ځل د افغانستان په وړاندې باندې ټینګ نو افغانستان دغه تاریخي بریا په خپل نام کړه. یعنی افغانستان د کرکټ په خپل تاریخ کې د لومړي ځل لپاره آسیا جام په خپل نامه کې هغه د داسې یو واسطه چې د کرکټ د بجنی شورا دایمي غړیتوب لري.
حاجی صاحب فضلی، کلک د دې لوبو د لړۍ په اړه معلومات راکړئ چې څه وخت پیل شوی دی او زمنن دار ته وایي چې مخکینی اتلولۍ چا ګټلې کوم هیوادونو؟
آسیایي جام په دې څلور ځله کې درې ځله پاکستان توانېدلې دي چې دغه آسیایي جام اتلولۍ ځان سره وړې ده. یو ځل هندوستان او یو ځل هم بنګلادیش. د دې ځل افغانستان وتوانېد چې دغه فایلوبه وګټي. یعنی د راوند په میچونو کې افغانستان د پاکستان لوبډله په 50 منډو کې اوټ کړی و. دا سیستم چې واقعا هم د آسیا په سطحه موږ دغه دوه کوي ټیمونه لرو همیشه چې هغه هندوستان او پاکستان دی.
ښاغلی فضلی، د افغانستان د 19 کلنو د لوبډلې د بریا امتیاز څومره د افغانستان ملي لوبډلې ته ورځي؟
څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې افغانستان په دې نږدې وختونو کې د کرکټ د بینلمی شورا دایمي غړیتوب واخیستی، نو دا د کرکټ بینلمی شورا ته په ثبوت ورسول چې واقعا هم موږ د دې مستحق یو چې موږ د کرکټ د بینلمی شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړی وای. او په دې سره اوس د افغانستان د ملي لوبډلې ځایناستي نوي ځوانان لوبغاړو دا امیدونه را پیدا کړ چې واقعا هم موږ کولای شو چې په راتلونکي په 2020 په 2022 یوشتم کې یو ځوان یو قوي لوبډله ولرو، هم د بالینګ په شوبه کې هم د بیټینګ هم د فیلډینګ. چون دغه لوبغاړي د 19 کلونو ملي لوبډله دوی در هغه درو څلورو فیلټرو وتلي دي، بیا دغه لوبډله جوړ شوی دی. یعنی دوی 19 کلونو لوبډله کې هم لوبېدلې دي، کورنۍ کرکټ کې هم استعداد ښودلې دي. بل اخر اوس 19 کلونو ملي لوبډله تراله، په دې کې به اکثره لوبغاړي زیاده ملي لوبډله سره به یوځای کیږي. نو په دې سره د ملي لوبډله پیاوړتیا نور هم کوي کیږي او د کرکټ د بینلمللي شورا په رتب کې زموږ په پوینټونو باندې ډیر ښه تاثیر کوي. یو دوه قدم نور هم وړاندې ولاړو. یو ردیف هم دا دی چې زموږ ملي لوبډله، زموږ الف لوبډله، د افغانستان ملي لوبډله څنګه کولای شي چې په نړیوالو لوبو کې دوی خپل استعداد وښيي.
فضلی صاحب، یو وروستۍ پوښتنه دا چې د افغانستان د 19 کلنو په لوبډله کې تاسو شخصا، فقط ستاسو شخصي نظر غواړم، په چا تاسو حساب کوئ؟ ډیر زیات
واقعا خو موږ ټول خپل لوبډلې ته احترام لرو، خو موجود زدران واقعا هم وتوانی دی چې په دغه تورنمنت کې دغه په اصطلاح باندې بهترین بالر یا توپ اچونکی د ټول تورنمنت هم دی راغی. دا شی یو بالینګ یو کوي چې د نړۍ غټ غټ کرکټران آتا، هغه یو ملي تاجر چې د هندستان د آی پی ایل لیگ سالو کې لوبډلې اخی، هغه سر د دې د فارغ لري چې د لوبه د نږدې نه وګوري، په فایلو به کې ملتناستو. نو هغه د دې لپاره یو خوش خبري مم دا و چې هغه چې زما د بالینګ ډیر خوشاله خوښو، زه به کوشش کوم چې دوی هم په بولی کې واچوم چې بل احرف یو کین کې د ځان لپاره ځای پیدا کړي. په بیټینګ کې درې یا څلور هغه ستوري را سره ولکه رحمت الله ګربز، درویش رسولي، دا هغه لوبغاړي دي لکه نن چې اکرام فیضی ډیر انتظار وکړي، د ډیر انتظار وروسته بل اخر سلیزه هم ول او خپل لوبغاړي ته بریا ور په نصیب کړل. یعنی په مجموع کې کچیرته موږ وګورو هغه د کرکټ مبصرین دا وایي چې د افغانستان په لوبغاړي کې په دغه درو سر شوبو کې هغه لوبغاړي هم په فیلډینګ کې هم په بالینګ کې هم په بیټینګ کې چې سړی یې سفر کولای شي، خو سپیشل اکرام فیضی او مجیب واقعا هم د افغانستان په بریا کې مخکخه رول درلودي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال مشر عزیز الله فضلی ویل ازادي رادیو سره په امریکا کې چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم د پرونی بریا په اړه څرګندونه کولې. او اوس مرزو پکتیا ته، د پکتیا د ولایتي شورا وکیلان د دې ولایت په ولسوالۍ پروختونونو کې د ښځینه صحي کارکوونکو نشتوالی لوی ستونزه ګڼي. دوی وایي په دغو صحي مرکزونو کې خلکو ته بې کیفیته صحي خدمات وړاندې کیږي. د روغتیا رئیس هم دغه ستونزې تاییدوي. داود تپان نور حال راکوي.
د پکتیا اوسیدونکو ولایتي شورا وکیلان وایي د دغه ولایت په دیارلس ولسوالۍ کې چې څومره روغتونونه او کلینیکونه موجود دي، په ډیرو کې دوی د خزینه مسلکي پرسونل د نشټوالي لامل له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي. د پکتیا ولایتي شورا غړی حفیظ الله مبارز وایي د دیارلس ولسوالۍ په کچه په کلینیکونو او روغتونونو کې لویه ستونزه د خزینه مسلکي پرسونل نشټوالی دی.
ولسوالیو کې هغه کلینیکونه چې فعال دي، مرکزي شبخانه چې دی، اریوب دی، همدارنګه دی، چمکنیو دی، ولی مونږ داسې مسلکی ډاکټرانې هلته نه لرو، خزینه ډاکټرې چې هلته کومې ډاکټرې دي دوی مسلکي ډاکټرې نه دي. دا مشکلات دا ستونزې هلته په ولسوالیو کې دي. ولسونو
د ده په وینا د ولسوالیو په کچه دغه ستونزه ډېره جدي او د حل لپاره یې ډېر ځله دا موضوع د عامې روغتیا له ریاست سره شریکه کړې چې په دغه ولایت کې له قراردادي صحي انجوګانو څخه وغواړي چې په کلینیکونو او روغتونونو کې مسلکي ښځینه ډاکټرانې وګماري. دا ولایتي شورا یو بل غړی الامیر بهرامزوی هم د دې ستونزې یادونه کوي. وایي په لرو پرتو ولسوالیو کې د ښځینه مسلکي پرسونل د نشتوالي سره سره د صحي خدماتو کیفیت هم ټیټ دی.
کلینیکونو کې پرسنل نه دی استخدام شوی، زنانه ډاکټرې نشته. ځوانو ستونزه ده چې دوی ډېر بې کیفیته دارو درمل راوړي.
دی زیاتوي د سلګونو خلکو شکایتونه په دې برخه کې ترلاسه کړي چې د دوی ښځینه ناروغانې د ولسوالیو په کلینیکونو او روغتونونو کې نه تداوي کیږي او ډېر کله شخصي کلینیکونو ته مراجعه کوي. د پکتیا عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی د مسلکي ښځینه ډاکټرانو کموالی ستونزه ګڼي، خو وایي په دغه ولایت کې د قراردادي روغتیایي انجوګانو خدمات د وزارت د لایحې مطابق وړاندې کیږي.
لو پرسونل، سامان آلات او خدمات ټول د دی پی پیچستې پالیسي مطابق هم وړاندې کول همغه دقیقه کې خو موږ مستغیر، ځکه دا یوه پالیسي ده د عامې روغتیا وزارت او په ټول افغانستان کې تطبیقیږي. دلته په پکتیا کې به همغه تطبیقیږي.
نوموړی زیاتوي یو شمېر هغه ابتکاري کارونه چې د کلینیکونو په خدماتو کې خواله او زیاتوالی راوستلی شي د دوی تر کار لاندې دي او د ښځینه مسلکي پرسونل د زیاتوالي په اړه عامې روغتیا وزارت سره ناستې شوې دي چې په راتلونکي کې به دغه ستونزه هم تر ډېره کمه شي.
اوس به نوریاس نوري راته ووایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
کاناډایي ګلوب ان میل ورځپاڼې د افغانستان د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وروستیو څرګندونو ته پام اړولی چې ویلي دي طالبان باید له رامنځته کیدونکو فرصتونو څخه ګټه پورته کړي او د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. عبدالله چې د کاناډا په هالیفاکس کې په امنیتي نړیواله غونډه کې ګډون کړی و وویل د افغانستان د ملي یووالي حکومت په دې باور دی چې یوه روغه جوړه په دې پورې تړلې چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي، او زیاته کړې چې حکومت په دې برخه کې لیوالتیا ښودلې او هڅه یې کړې چې طالبان په دې متقاعد کړي چې خبرو د میستر شاکینی. د ګلوب ان میل ورځپاڼې په لیکنه عبدالله د غراز ویلي چې که طالبان د سیاسي پروسې لاره خپل کړي د ده په باور خلک به د دې اقدام هرکلی وکړي، خو دی په دې هم پوره باور لري چې ټول خلک د دوی مفکورې نه خوښوي. د حکومت اجرایه رئیس له طالبانو سره د سولې د امکان خبره په داسې حال کې کوي چې دې ډلې په وروستیو کې حملو ته زور ورکړی دی. عبدالله دغه راز په پاکستان کې د طالبانو پټنځایونه هم په افغانستان کې د هغوی د فعالیتونو د دوام یو مهم عامل وباله او ویل چې دغه امن ځایونه باید له منځه ولاړ شي. بریتانوي ګارډین ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د ملیشو د احیا کولو په اړه یو مطلب تر دې سرلیک لاندې چې ملګري ملتونه د افغان ملیشو د احیا کولو لپاره د امریکا لانجمن پلان ته اندېښمنه ده خپور کړی دی. ګارډین لیکي په داسې حال کې چې افغان حکومت د طالبانو د حملو په مخنیوي کې له ستونزو سره مخامخ دی او د خپلو مخ په کمیدونکو امنیتي ځواکونو شمیر زیاتوي، د امریکا پوځ د سیمه ییزو ملیشو په اړه هغې لانجمنې حل لارې ته مخه کړې چې له اوږدې مودې راهیسې په هیواد کې د ناارامیو او ظلمونو مسؤولې بلل کیږي. د ګارډین په لیکنه د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو مرستندویانو د دغسې پلانونو په وړاندې خبرداری ورکړی او هم یې د دې هڅه کړې چې افغان ولسمشر په دې متقاعد کړي چې په دې اړه د امریکا وړاندیز رد کړي. دوی ویلي چې افغان محلي پولیسو ته ورته نوې ملیشې چې له بشري حقونو څخه په جدي سرغړونو او په کلیو کې د ګډوډیو د رامنځته کولو له پلوه بد نوم لري کولی شي مرکزي حکومت لا کمزوری کړي. د ګارډین په لیکنه که افغان ولسمشر دغه پلان منظور کړي د افغان ملي اردو د سیمه ییز ځواک په نوم دغه ځواکونه چې دنده به یې له خپلو سیمو ساتنه وي او د سیمې خلک به یې ډلګیو کې استخدامیږي، په لومړي سر کې به د زرو سړو څخه جوړ یو امتحاني ځواک رامنځته شي چې وروسته به یې شمېر تر 60,000 کسانو پورې ورسیږي. په دې اړه په هغه وړاندیز کې چې ناتو په خپلو سفارتونو ویشلی ویل شوي چې دغه ځواکونه به د هغو سیمو امنیت ساتي چې د افغان ملي ځواکونو لخوا تصفیه کیږي او پکې نظم او قانون جاری کیږي. خو ګارډین لیکي یو شمېر دې ته اندېښنه لري چې دغه سیمه ییزې ملیشې به رقابتونو او تربګنیو ته مخه کړي او ګرانه به وي چې هغوی کنټرول شي. د ورځپاڼې په وینا افغان ملي پوځ چې د دغو ځواکونو د څارنې مسؤلیت به لري په خپله په اوس وخت کې له یوه کمزوري مشرتابه څخه برخمن دی.
تا تاسی ازادی رادیو ته غوږی اس په افغانستان کې د سحر اته بجې او 25 دقیقې کیدونکې دي. اوس هم یو بهرنی مسله څېړو. د ایران د سپای پازرن انقلاب ځواک یو قمندان په سوریه کې وژل شوی دی. د ایرانی رسنوی په حواله خیرالله سمدی چې د یو پوځي قطعي مسولیت پر غاړه درلود، د عراق پولې ته څیرمه په البو کمل شارګوټي کې وژل شوی. تفصیل سپیولا ستانګزین اوري.
د ایران د سپاهی پاسداران ډلې یو قومندان خیرالله سمدی په سوریه کې له داعش سره په جګړه کې وژل شوی دی. فارس دولتي خبری آژانس د سمدی د وژنې په تایید سره ویلي چې د سپاهی پاسداران ډلې دغه قومندان په سوریه کې د یوې پوځي ډلې مسؤلیت په غاړه درلود. سمدی د نومبر په 14 د سوریې په البو کمال ښار کې له داعش سره په جګړه کې وژل شوی و، خو ایران پرون دا خبره تایید کړه. د ایران سپاهی پاسداران ځواکمن پوځ د سوریې په شپږکلنه جګړه کې د بشار اسد له رژیم کلک ملاتړ کړی او په ګټه جنگیدلی دی. د ایران دفاع پریس ویب پاڼې چې د دغه هیواد له پوځ سره نږدې اړیکې لري وویل خیرالله سمدی د هوان د لګیدو په سبب لومړی ټپی و او بیا یې ساه ورکړه. دفاع پریس قمندان سمدی د حرم مدافع بللی، هغه لقب چې په سوریه کې ایرانی پوځیانو او د سپاهي پاسداران ډلې نورو شیعه عسکرو ته کارول کیږي. ایرانی رسنیو پرون د قمندان سمدی او د سپاهي پاسداران د خاصو ځواکونو قدس ډلې د مشر قاسم سلیمانی په بهر کې اخیستل شوی ګټ پخوانی عکسونه خپاره کړل. د ایران د سپاهی پاسداران د یو قمندان د وژل کېدو خبر په داسې حال کې خپور شو چې د عربي هیوادونو د اتحادیې یا عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بیړنۍ غونډه کې هغه څه چې دوی د ایران تاوتریخجنې کړنې بولي وغندلې. د عرب لیگ سرمنشي احمد ابوالغیت په پرونۍ غونډه کې وویل:
لقد استمعنا جميعا الى تصريحات الرئيس الايراني المرفوضه والمستمره.
موږ ټول د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني توند خبري واوریدې چې ګواکې دا ممکنه ده چې له ایران پرته په عراق، سوریه، لبنان، شمالي افریقا او فارس خلیج کې جدي ګامونه پورته شي. موږ د لغرور راکي بي توله او کرکجنې خبرې غندو او له ایران غواړو چې د عربي هیوادونو په وړاندې خپل چلند بدل کړي.
مواقفها ازاء الدول العربيه.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل جبیر هم پرون په غونډه کې د ایران په اړه تند سرګندونې وکړي او ویل هیواد د ایران د تاریخجنو عملونو په وړاندې بي تفاوت نه پاتې کیږي او د ځان د امنیت د دفاع لپاره به د ایران په وړاندې هیڅ عمل ونه سپموي. جبیر زیاته کړه د ایران د سیاستونو هر ډول دوام به موږ وهڅوي، نو د خبره باید سره یو شو.
اوسم اسمت سروان د داسې مایکروفون د جوړولو په اړه معلومات راکوي چې د جولا تارونو ته ورته له نازکو تارونو پکې استفاده سوې ده.
ساینسپوهانو د جولا له خورا نازکو تارونو څخه په الهام ډیر حساس مایکروفون جوړ کړ. دا مایکروفونونه به د موبایل ټلیفون او نورو پرمختللو وسیلو د اوریدو قوت زشت زیات کړي، ځکه چې دا مایکروفونونه ډیرې ټیټې فریکوینسۍ تشخیص کولی شي او په عین حال کې اضافي غشهارې ښه فلتر کوي. د جولا څالو یا تارونو تر دې وړاندې هم د ساينس پوهانو پام د ډیرو چارو خواته اړولی او په الکترونیک، جین درملنې، فضایي تحقیقاتو، طب او نورو برخو کې ورڅخه کار اخیستی دی. ساينس پوهان وایي ممکن یو وخت د جولا له تار څخه د هغه د کلکوالي او په عین وخت کې زیات انعطاف له کبله د موټرو په سیټونو کې کار واخیستل شي. په نیویارک کې ساینس پوهانو د غراز د یوې څېړنې په ترڅ کې د انسان او حشرو ترمنځ د ژغ د تشخیص د څرنګوالي توپیر څېړلی دی. دوی وایي انسانان د غوږ له پردې څخه په استفادې د ژغ لوری پیژني، یعنی په دې وسیله پوهیږي چې ژغ له کومې خوا راځي، خو حشرې په خپلو ویشتو ژغ اوري. د دې علت دا دی چې د مچانو، ماشو او جولا په شان حشرې په هوا کې د فشار د تغییر د پیژندلو پر ځای پر خپل بدن د خورا نازکو ویشتانو یا پخو په وسیله د هوا د تغییر سرعت تشخیصوي. په دې څېړنه کې څرګنده شوه چې د جولا تار دومره نازک او ظریف دی چې ډیر ټیټ او بیخي کمزوري فریکوینسي په ارتعاش یا لړزې مومي.
ستاسی پیغام، ستاسی غاک.
دا آزادی رادیو تدریج در احترام کوم و از ما عرضان از یو تمام کامی و دا شاید سیستر دا تا سرکتی خیلی شاید چورتا و دی شاید دا تا دا کل درگون چی دی دای خب کو بند کری دی چاپ کتایی کی دی چاپ و بند کری چاپ کی که کل سرکونه بندی اونجا ما شما موتر رو آلا رب خاطر اصول دا شهروادی دی متوجهی که رادی چی دا ساحتی او گوری دا کل موتر دی که مدیلار پیدی که و دا 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 پایدارونه دی آزاد کی چې داخله کړي پایدار ومن کی دا پایدارونه چې بس کوي شپ کټاره کی اوبې ته خو راغله دا فرمان کی استخانی دي سرک باندې نو باندې کړي خو به خاطر کې سروادي ودی ودی او تراشه حرکت کوي راشه دا سرک شي شهید وګوري نقلې شات ځامن ته کی وګوري دا ټول دا ساه وګوري دا خلک چې پایدارونه باندې کړي دي.
ہلو السلام علیکم دا پکتیا تمکنی ولسوالی نا سمیع الله خلینی تم در خبرې کم دا جمعې په مبارک ورځ د پکتیا ولایت دا پنځه ولسوالیو د دولسم ټولګیو زده کوونکو څخه د کانکور ازمایښتي ازموینه د خوجدین منګل په مالی لاګښت دا تمکنی ولسوالۍ د ځوانانو اتحادیې رئیس استاد سیدالله دانش او د مونږ لسې ورسره خونکو په ګډه واخیستله. په دې ازموینه کې څلور سوه شل تنو زده کوونکو ګډون کړی و.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وی د هالیفاکس په نړیواله امنیتي غونډه کې د پاکستان د دومخې سیاست او لوسلولو طالبانو د هغوی د ملاتړ په اړه خبرې کړې دي. دغه دوه ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شپه په کابل کې د شمشاد خصوصي ټلویزیون مرکز چې دوی اونې مخکې قربان دي د لیز بریټ سوي وکوت. افغان ولسمشر د شمشاد ټلویزیون کارکونکو ځکه ستایل چې د په باور تروریستي حملې اراده نه ده ماته کړې. په دې حمله کې د چارواکو په حواله درې تنه وژل سي او خوښلتنه نور ټپیان سیوی و. د افغان حکومت لاکس العمل سره سره یو ور بیا د کونړ پر سرکڼو ولسوالۍ پرون د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه سیوی دي. امنیه قمندان وایي چې پر سرکڼو ولسوالۍ څوارلس راکټونه لګېدلي. د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته. د ایراني رسنیو د راپور له مخې د سپای پازران انقلاب پیاوړي ځواک یو قمندان په سوریه کې له داعش سره په جګړه کې وژل سوی دی. ایراني رسنیو پرون د چارواکو له قوله تایید کړه چې د سپای پازران ډلې دغه قمندان خیرالله سمدی چې د یوې پوځي قطعي مسؤول و په البو کمال شارګوټي کې د جګړې پر مهال وژل سوی دی. د عربي اتحادیې یا عرب لیګ د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله فوق العاده غونډه کې ایران او د هغه متحده لبنانۍ شیعه ډله حزب الله وغندله. دوی پرون د مصر پلازمینه قاهره کې سره جرګه سول او دستوري دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد دولتي ځواکونو د داعش وروستی مهم مرکز هم نیولی دی. سنا خبري اجانس راپور ورکړی چې حکومتي سرتیرو متحدانو یې د عراق پولې سره نږدې د البو کمال شارګوټی په بشپړ ډول تصفیه کړی دی. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید دی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې دی ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. شلمه د نور سوونه او یوه د کډر ایسی د ماشومانو د نړیوال ورځی په توګه منل کیږي. افغانستان هم د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نړیوالو راپورونو له مخې ماشومان په کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دوی شاقه کارونه کوي، له زده کړو څخه محروم دي او په ناامنو سیمو کې هم زیات وخت د ناامنیو په پیښو کې مرګ ژوبله ور اوړي. د دې خبرونې په پاتې شیبو کې په افغانستان کې د ماشومانو پر وضعیت او ستونزو ځانګړی پروګرام خپریږي. په دغه پروګرام کې په خپله ماشومان هم له اړوندو چارواکو خپلې ستونزې شریکوي او له دوی څخه پوښتنې کوي.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زما سبون کاکړ سلامونه او نیکی هیلې ومنې. لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې واوریدل، نن د نومبر د میاشتې شلمه نیټه د ماشومانو د حقوقو د خوندي کولو د نړیوالې ورځ سره سمون لري. زه د ازادي رادیو په استازیتوب ټول ماشومان ته د دې ورځې مبارکي وایم او هیله مې ده چې راتلونکي کال زموږ ماشومان دا ورځ په بشپړ سول کې ونمانځي. ازادي رادیو دا ځلې د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځانګړې خبرونه چمتو کړې ده چې ستاسو پام ورته راړو. دا ځلې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف له رسنیو څخه غوښتنه کړې وه چې د ځینو خپرونو کوربتوب دي ماشومان ته ورکړي. موږ هم همداسې کړي دي. لومړی پام وکړئ څو خبرونو ته چې پکې د ماشومانو مسایل انغړل شوي، او دا خبرونه تاسو ته زموږ کوچنی همکاران لیما میاخیل او خوبان دائم په پښتو او دری ژبه وړاندې کوي.
سلام، زه لیما میاخیل یم او زما ګران همکاره خوبان جانه د دې ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دوی د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت لس ورځني پروګرامونه په پام کې نیولي دي. د دغه وزارت سلاکار او ویان عبدالفتاح احمدزی ازادي رادیو ته وویل چې دوی په خپلې خبرونه کې له نوي زیاتې ادارې رابللې څو د ماشومانو د حقوقو په برخه کې ترجمنې واخلي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا ماشومان د نړیوالې ورځې په مناسبت د لس ورځني پروګرامونه په داسې حال کې پلی کیږي چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې سږ کال په روانه جګړه کې د ماشومانو مرګ ژوبله تر 13 کلونو لوړه وه.
د ستنۍ روز جنیت فلمان ولی کندهار دی روز کار ترمیم سه مکتب را در ولسوالی پنجره این ولایت افتتاح کرد. این سه مکتب از جمله سی مکاتب است که ریاست معارف ولایت کندهار میخواهد در سال جاری ترمیم و بازسازی نماید. عبدالحنان منیب معاون ولی کندهار که کار بازسازی این مکاتب را در حال افتتاح کرد که رئیس معارف این ولایت و تعدادی از بزرگان قومی ولسوالی پنجره نیز حضور داشتند. بساز گزارش ها کندهار یکی از ولایت افغانستان به شمار می رود که تعدادی از مکاتب به خاطر عدم مسئولیت بسته اند که این وضعیت ساعت‌ها طفل را از رفتن به مکتب محروم ساخته است.
ملګری ملتونه وایي چې سږ کال د نومبر د میاشتې تر 9 نیټې پورې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو 14 پیښې ثبت شوې دي. د دغه سازمان په یو راپور کې ویل شوي دي چې په رامنځته شویو پیښو کې 9 یې په افغانستان کې دي او پاتې 15 پیښې په پاکستان کې ثبت شوې دي. په دغه راپور کې د ځینو روغتیایي مامورینو په حواله ویل شوي دي تر هغو چې د افغانستان او پاکستان د روغتیایي ټیمونو ترمنځ هماهنګي رامنځته نه شي د پولیو له منځه وړل ګران بریښي.
مسؤول امور بشري سازمان ملل متحد میگوید در صورت که محاصره یمن ختمه نیابد مردم و به خصوص اطفال در یمن به بزرگترین قحطی جهان روبرو خواهند شد. به گفته سازمان ملل کمک های بشر دوستانه که پیش از این به یمن رسیده ان می توانند نیاز مردم را تا 6 هفته دیگر مرفوع کنند. در اعلامیه سازمان ملل آمده است که وضعیت بشر دوستانه در یمن شدیداً رو به وخامت است و عدم رسیدن کمک ها می تواند میلیون ها تن به خصوص اطفال را به گرسنگی دچار کنند.
للی مجانی او خوبانجان نمنن کوم اوس راځو په افغانستان کې د ماشومانو ستونزو ته چې زموږ همکار یوسف صدران په یو پکیج راپور کې ترتیب کړی دی.
نامنی ماینونه د جګړو په لیکو کې ورڅخه استفاده، بېوزلي، فقر، خوارځواکي، لزده کړو محرومیت، بې سرپرستی، جنسي زورونې، درانه کارونه او داسې نور هغه څه دي چې د میلیونونو افغان ماشومانو ژوند ګواښي. د ستونزو ته په کتو د افغانستان په ډیرو سیمو په تیره بیا په لویو ښارونو کې ماشومان درنو کارونو سوال کولو او رنګارنګ استفادې ته مجبور شوي دي. د کابل د ښار نو په سیمه کې مې یوه مور تر سترګو شوه چې له مجبورې د خپلو دریو ماشومانو څخه په استفادې د سوال زولۍ غوړولې وي.
زه خپل مجبورې لپاره دلته راځم، مستې لپاره نه راځم.
ولې دوی راوباسې بیا؟
مجبورې ما.
ستا ماشومان هم سوال کوي؟
هو، ولې نه کوي.
اغلی فوزیه وای د ماشومان پلاری پر روانو جګړو کې قربانی شوې ده. دا ایواز فوزیانه د چي د بشري حقوقو د ټولو کنوانسیونو خلاف ماشومان په کم کې عمر کې د سوال لپاره راوستلې او یا پرې کار کوي، بلکې د افغانستان په لویو لارو او خارونو کې ورته زرګونه نمونې شته. د افغانستان د بشري حقوقو د ماشومان د برخې دفتر وای دا وخت شپږنی میلیونه افغان ماشومان لبي وزلې سره مخ دي. لدې سره د دریو کلونو رئیس د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې شاوخوا 40% ماشومان لخوارځواکي سره مخ دي د افغان ماشومانو خوونه او روزنه بل هغه ستونزه ده چې د ماشومانو درتلونکي پاړې اندښنې را پارولې دي. د افغانستان د پونې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حق مل ازادي راډیو ته وویل
د اوس لپاره زموږ شاوخوا 9.3 میلیون ماشومان خوندوی ته دي، خو متاسفانه ده لا هم د دریو نه تر 3.5 میلیون پورې ماشومان زموږ خوندوی ته تاګ راتګ نشي کولای یا خوندوی ته نزي. علت یوازې دا نه ده چې موږ ورته خدمات نه دي فراهم کړي، بلکې ناامنۍ، اقتصادي ستونزې او کلتوري مشکلات په ځینو سیمو کې د دې لامل شوي دي چې زموږ ماشومان دي له خوندوی پاتې.
لدی ورخه د افغان ماشومانو څخه د نشي موادو په قاچاق کې استفاده هغه موارد دي چې د تنکیو ماشومانو ژوند ګواخي. د افغانستان د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي 100,000 افغان ماشومان په نشي توکو روږدي دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په روان کال کې شپږ داسې موارد موندلي چې په امنیتي لیکو کې د شاملو ماشومانو څخه جنسي استفاده شوې ده. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه بیا د افغان ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د موجودیت ادعا ناسمه بولي. سنداد لی وزارت بیا روان کال د سرطان په میاش کې دا ډول موارد د جزا په کوټ کې شامل کړل او پوینای لدی ورسته د بچا بازی فیل ته سزا تعین شوې ده. لدی ورا خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت دویان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته ویل
موږ نږدې 3 میلیونه ماشومان له ستونزو او ناخوالو سره مخامخ دي، او مخصوصا 1.2 میلیونه د ماشومان سوی یوازې په شاخه کورونو باندې بوختي له 3 میلیونه ډالنه. یعنی دا یو ټیټ امر یو ټیټ سم ده، دا باید نوري هم حج ته ضرورت ده تر څو پرې ټول لاس خلاص ورکړو او تر څو پرې دغه وضعیت باید یو مثبت بدلون ورکړو.
خو له دې ټولو سره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي افغانستان د تیرو شلو کلونو راهیسې چې د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون غړیتوب یې اخیستی، د ماشومانو د وضعیت یو راپور ملګرو ملتونو ته لیږلی دی. د دغو کمیسیون د ماشومانو د حقونو مسؤول نجیب الله ببرکزي ازادي راډیو ته وویل
دا کولو نه باید دوه کاله بعد افغانستان یو راپور ورکړي ملګرو ملتونو ته چې هغه راپور دوی نه ده ورکړی، بیا 15 کاله بعد د یو دورې بل راپور ورکړي د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ناظر کمیټې ته، هغه هم نه در ورکړی. په 2015 کې بیا نه ده ورکړی، په 2010 کې بیا نه ده ورکړی، یو راپور یې ورکړی.
افغانستان په 1994 میلادي کال کې د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون غړیتوب اخیستی چې د قوانینو له مخې د دې کنوانسیون د موادو تطبیق پرې الزامي دي، خو لیدل کېږي چې افغان حکومت د هغې لپاره ډېر څه نه دي کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې د افغان ماشومانو د وضعیت ډېر راپورونه ملګرو ملتونو ته نه دي وړاندې شوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال صبغت الله احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې تر شاوخوا یوې میاشتې پورې په دې اړه یوه غونډه راوبلل شي او د ماشومانو د کنوانسیون اړوند دویم او دریم راپور جوړه ورایه شي. افغان حکومت سږ کال د ماشومانو د حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو لس ورځنی کمپاین په پام کې نیولی تر څو د ماشومانو وضعیت د ښه کېدو لپاره هر څوک لاس په کار شي. خو د ماشومانو بد وضعیت افغان کورنۍ، ټولنه او افغانستان په کوم لوري بیولی شي؟ د ارواپوهنې استاد اسدالله کلیوال ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو دغه اوسنی وضعیت د لیو پلو په نورو ماشومان باندې، یعنی هغه ماشومان چې په داسې حالت کې نه دی ویني، په هغوی باندې هم له رواني پلوه ناوړه اثر کوي. نو چیرته دغه ماشومان په صحیح ډول باندې ونه روزل شي، د دوی په احتیاجاتو ضرورتونو ته توجه ونسي، ښکاره خبره ده چې په راتلونکي کې به زموږ ټولنه په هغه ډول چې موږ یې غواړو هغه حالت ته ونه رسیږي.
خو ښاغلی کلیوال ټینګار کوي چې د ماشومانو ژوند او د هغوی دیني او بشري حقونو ته پاملرنه کولی شي افغانستان ته د پرمختګ لوری ورکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس راځو داسې یو ماشوم د ژوند کیسه دراورو چې خپله شاخه کار کوي څو خپلو څلورو خویندو ته د زده کړې زمینه برابر کړي. دا راپور مرزی احمدزی چمتو کړی دی.
دیر لسکلن منصور د شپږم ټولګي زده کوونکی دی. خدای دې بیوزلی لکبله د خوندې ترڅنګ کار هم کوي. منصور په خپل کوچنی لاسونو چې لا د کار جوګه نه دی په کابل ښار کې لاسي کراچۍ چلوي، سو خپل کورنۍ ته پرې سو غټي. منصور وای پلاری مړ دی، د کور نفقه د دې پر غاړه ده چې د ورځې سل یا 150 افغانۍ غټي.
دما پلار وا پاشو د چلور خوانه او دو ورونه نه مانه وړه کی دي دا ما بغاړه.
خدا یوازې منصور نه دی، بلکې د منصور نورګن همزولی او ان تر د واړه ماشمن هم لورته برخلیک سره مخ دی. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې اوسمهال په هیواد کې 1.2 میلیونه ماشمن چې کورنۍ د بیوزلۍ ښکار دي شاقه کارونه کوي. منصور د سهار لښ پګو بجو تر لسو بجو خونځي ته زی او بیا پاتې ورس کار کوي. دای وای چیزینه و خويندې ورسخه جامې او نور سیزونه غواړي.
کار د څورا د ډیر راغلی دی چې ماته خور ویلې ټیګری راوړ بوتونه راوړه ځنن کان نه شو خیال نن ما ډوډۍ کوته مې راوړه بیا بل اور بده تاګه راوړم مې دا صحیح نه مې دونه جوګار خون شو مې دونه نه یې شو مې زو دونه کان نه شو کال چې خور لپاره هغه وسم.
د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون لمخې یو انسان د زیږون لورځې بیا تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د افغانستان اساسي قانون او د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون چې افغانستان هم غړی دی د ماشومانو کار منع کړی دی، خو بیا هم په زرهاو ماشومان د بېوزلۍ له امله له توانه وتلي کارونه کوي. منصور وایي کله چې نور ماشومان په نویو جامو کې ګوري چې له خپلو پلرونو سره چکر ته وتلي نو خپل پلار یې وریاد شي.
د اختر په ورځ د کار ته راغلم او خلک چکر ته تلل پلار سره. ما ویل کاشکې مې پلار نه اوس به زما هغه ته تللی ونم اوس به چکر ته وتلی ونو. چې کله مې خورګانې ګوري چې وړکۍ ورور مې نه وایه پلار مې چې پلار مې چې ماته بوټونه والي کالي والي واسکټ والي چې اختر ده.
د منصور مور گلسوم وای میړې دی وی ورپیخ نه روغی لامل مړ شوی او د میړې لمړی نه وروسته زوی منصور یوازنی هیله ده چې په 14 کلنۍ کې د کورنۍ د نفقې درون پیټې پوګ کړی دی.
د غزوی میکا یا وخت یا نه وخت راشي د ایتمان ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي ما گزاره کو څنګه چلو کو او دا مې درې بچی دي د منصور زی سبای نه پریدم زی مکتب وای زی مکتب وای بعد مکتب چې راشي او پیاله چای وچکی یو مړی ډوډۍ وخوري لاشي کراچی واخلې لاشي د تا مال د ما مال وړي.
په افغانستان کې په خپل مرګ لمړی نه وراخوا سو کلونو جګړو هم لګنو ماشومان مایندې او پلرونه اخیستي او په ماشومتوب کې د غم په ټغر کې نه ولیدې. خو د دې ټولو سره سره د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف بیا دا اندېښنه سرګندوي چې شقه کارونه د ماشومان راتلونکي ګواښي. په افغانستان کې د یونیسف د ادارې د عامه اړیکو مسؤل احمد جان نوزادي ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
اول خو ماشوم باندې شاکه کوه کار کول د که هر څوک مینده او پلرونه باید خپل ماشومان پرې شاکه کارونه وکړي او دوی باید د شاکه کارونو څخه راوګرځي او پرې تر څو پورې دا نو نهالان او لاړ سي ښوځي وي او راتلونکي ښه سي.
د یادونې ده چې په افغانستان کې په لسګونه داسې مؤسسې شته چې د ماشومانو د حقونو په نامه فعالیت کوي، خو د سو کلونو فعالیتونو سره سره د کار اغیز او مؤثریت نه دی څرګند شوی. په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وین عبدالفتاح احمدزی ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه ستونزې تاییدوي، خو وایي چې د ماشومانو د شاقه کارونو د زیانونو په اړه د هیواد په کچه کورنۍ ته عامه پوهاوی ورکول کیږي. نوموړی د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه وایي
د دې هغه اونده شاقه کارونه چې موږ ډېر سره یعنی ورته اندېښمن یو او کومه کوشش کړې چې اوس مهال هم موږ په زرګونه کسان د ماشومانو ته په قانوني کې دوی په کار باندې بوختو په معادله کې یعنې مو دې باندې را پټ کړی دي او همدارنګه ځینې ماشومان چې د ټکنالوژي په برخه کې اصلا درنه کورونه باندې بوختي یا ځینې ماشومان چې د سپین او زغوري ماشومان وګړي چې ټول کوچنیو وړو لاسونو باندې دریش شاګردان دي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو لمخې 13.5 زره به سرپرست ماشومان په روزنتونونو کې ژوند کوي. دوی له نورو به سرپرست ماشومان هم غواړي چې د وزارت مراجعه وکړي چې د ښوونې برخه ته پاملرنه وشي. خو پوښتنه دا ده چې روزنتونونو ته د به سرپرست ماشومان په سوالو سره به د دوی ژوند وژغورل شي، خو کورنۍ ستونزې به څنګه او څوک ور هواري کړي.
محترم اوردونکو، اوس هم د ځینو ماشومانو ژغونه اورو چې د خپل ستونزو په اړه ژغیږي.
نن د ماشومانو نړیواله ورځ او ټول افغان ماشومان ته د مبارکي وایم.
منګه د ماشومانو جهاني ورځ نه پیژنو، منګه راغلی اوسو چې د غلط لرګي ټول کو کاغذونه ټول کو خپل ځان پیګنو.
نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده او زه دلته راغلی یم کاغذونه ټولوم او خپل کورنۍ ګرمه وساتم په کاغذو.
ماشومانو ورځ دراوتی من کار دراوري کراچۍ م راغستې ده. نن من کار کو او د خانان خلکو ته نن مبارک ورځ چې پیسې لري او موږ غریبانان خري.
د ازادي رادیو محترم اردوونکو، د خبرونې د برخه مو یو لاند ګردی میز ته زنګړې کړې چې لیمه میاخیل او یاسر قربان دی. په دې ګردی میز کې په افغانستان کې د ماشومان ستونزې او د هغو د حل لارې په اړه بحث شوې دي.
اکمل صاحب، په څه ډول سره کېدای شي چې په روانه جګړه کې د ماشومان مرګ ژوبله تر ممکنه بریده ټیټه کړی شي؟
سلامونه تاسو ته، ستا خوګو ملګرو ته، نوزادی صاحب ته، د ماشومانو د ورځ مبارکي درته وایم. اصلا په افغانستان کې جګړه زه فکر کوم د نړۍ پر مخ تر ټولو بدرنګه جګړه ده. یو مخ د بدرنګوالی دا ده چې ډیره وغځېدله، تقریبا 30 کال ونیول. او تر ټولو مهمه خبر دا ده چې متاسفانه په افغانستان کې ترهګري او جګړه وخت په وخت نوې مخ را برچېره کوي. موږ تقریبا کچېرې د ښار او د غره خبره راواخلو، په تیرو 30 کلونو کې دریم څه چې څلورم نسل د ترهې او ویرې د رابرسېره کېدو په حال کې ده. د داعش پدیده چې په افغانستان کې نوې ده تر ټولو وحشتناکه پدیده ده. او متاسفانه همدغې پدیدې زموږ 3.5 میلیونه تاسو غوندې کلاني ماشومان له دې محروم کړي دي چې ښوونځیو ته دې ولاړ سي. بنا ان له جګړې له ښارونو بهر ساتل، جګړې له کلیو بهر ساتل، په ټولو کې د جګړې ورکېدل به یوازنۍ لار دي وي چې زموږ ګلالي ماشومان هم له مرګ ژوبلې نه په امان کې اوسیږي او هم په ښه ډول سره خپلو ښوونځیو، خپلو درسونو او خپلو لیکلو ته دوام ورکړلی سي.
خوب، حکومت به مخالفینش در جنگ داخل است، پس سازمانهای بین المللی در زمینه چیز کرده می تواند تا زندگی اطفال در افغانستان نجات داده شود.
یونیسف من حیث نهادی که ما برای اطفال کار میکنیم و صدای ما بالای همه جنگجویان، یعنی میسکی اطفال در هر جای وجود داره. مثلا همین مخالفین دولت هم اولاد داره، تپل داره، بچه داره، دختر داره. صدای ما بالای زنی میسکی تمام قوانین جنگ باید مراعات بکنه و اینا باید تلاش بکنه که به هیچ وجه مردم ملکی را به خصوص اطفال نباید هدف قرار بده. جایی که محل تفریح اطفال است، مکتب است، جای آموزش است، از اونجا باید حمله باید صورت نگیره، یعنی عملیات مریبوی باید در اونجا صورت نگیره و از مکاتب، از مدرسه، از اینجا نباید به سنگر استفاده شوه. اطفال نباید در جنگ استفاده شوه، یعنی هیچ طرف نباید اطفال در جنگ استفاده بکنه. این یگان نقش است که ملل متحد یا یونیسف میخواد که بالای تمامی کسایی که در جنگ داخل صدا بکنه که حقوق اطفال را در نظر بگیره و اونا مراعات بکنه.
حکمت صاحب، لما شما نه په جنگ و انتحاری هم لو که کار خیستر او در کورانه در مالی مراتر لپاره در ما شما شقه کرونه در نره پر طول قوانین که منشی میدیم. خب افغانستان که در هر تو ورست در بل زیادیگی حکمت داره پده برخه که جدی اقدام میکوی؟
گوره ای که حکومت پدی توانیدل یا توان دیدی ورسره وای چې ټولو بدو پدیدو ته د په مملکت کې د پای ټکی کیدی، دا کار به پیوی ورسکه کړیو. متاسفانه موږ لکه څنګه چې په ټولنیز لحاظ تر په ستونزو کې راګیری و ټولنه یو، په رسمي او حکومتي شکل سره هم د یو متمدن حکومت د جوړولو په حال کې. متاسفانه دغه جنگیالي ماشومان، دغه سړک دی غاړي ماشومان، دغه مکتب نه بهر ماشومان د افغانستان د راتلونکو لپاره یو بل خطر ده. یو خطر ده چې دوی به بي سواد وي، دوم خطر ده چې دوی نه په هره برخه کې بعد استفاده اخیستل کېدلی شي، دوی د جنایتکارو ډلو لخوا استفاده کېدلی شي، د ترهګرو ډلو لخوا استفاده کېدلی شي. متاسفانه په افغانستان کې امکانات په دغسې یو حد کې نه دي چې هر چاته د خپل ځای کې د هغوی له اړتیاو سره سم خدمات ورسوي. ځکه موږ وایو چې خدای دې د بده پدیده له دې ملک ورکه کې چې هغه جنګ ده، زموږ د بودیجې 15% زموږ د نظام د بودیجې 15% هغه په جګړه مصرفیږي. که تاسو 15% راوړئ دا خواته د خیریه کارونو یا هم د پراختیایي کارونو په برخه کې ترېنه کار واخلئ، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. متاسفانه د افغانستان نړیوالو دښمنانو افغانستان په داسې لوبه کې ګرم ساتلی ده چې د بودیجې ستره برخه یې، د فکرونو ستره برخه یې، د استعدادونو ستره برخه یې او د بشري ځواک ستره برخه یې یا د جګړې قرباني سي او یا هم په جګړه کې مصروف ساتل سي.
آقای اکمل، در راپورهایی که از طرف نهادهای بین المللی نشر شده است گفته می شود که وضعیت معارف در افغانستان خرابتر شده است، علت چیست؟
ما وضعیت معارف از لحاظ کمیت و از لحاظ توسعه خدمات تعلیمی در حالت بدی نمی‌بینیم. اما اگر وضعیت معارفت در مقابله با شرایط جاری در افغانستان شما ببینین، بله مستقیما رشد ما، کیفیت ما و بهبود حالت ما رابطه مستقیم داره با حالت امنیتی و ثبات در افغانستان. به هر اندازه‌ای که ثبات در افغانستان با خطر روبرو میشه، وضعیت امنیتی خراب میشه، به اونمو اندازه تفلکای ما، معلمین ما، محیط مکتب ما، حتی خدمات ما آسیب پذیر میشن. ما میپذیریم که در چند سال اخیر ما تلفات بسیار زیادی را دادیم، خطرات بسیار زیادی را متحمل شدیم.
اکمل صاحب، باز غفلت در این کار فکر نمیکند که باعث هدر رفتن یک نسل کشور شود؟
یک نسل بزرگی را که ما به نام نسل بی سواد در افغانستان داریم قربانی اینمی توهارت هایی بوده که 30-40 سال قبل شروع شده. و ما هیچ شک ندارم دیگه که اطفالی که امروز به مکتب رفتن نمیتونن 30 سال بعد یا 20 سال بعد میپیوندن به نسلی که ما از شکایت میکنیم که چرا اینا بی‌سواد موندن و باید اینا باسواد شوند. متاسفانه شرایط همین رقم آمده، سهلنگاری از طرف ما در کار نیست. نوزادی صاحب هم بهش اشاره کرد، ما هم گفتیم که ما هر راهی را پیش میگیریم که مکتب باز شوه.
نوزادی صاحب غواړی تاسو نظرم وورو
په یکنی ډول باندې راتلون کې بډیر تاریخ کوي که موږ شوونځي ونلرو، که موږ پراتلون کې زموږ ځوانان زموږ ماشومان و شوونځي ته بلرنسي که دوی څه ځنه کې.
تشکر
از شما، بسیار زیاد تشکر. تشکر از شما، بسیار زیاد تشکر. لطف نلیر من انا کور مودم.
نحمد الله، نحمد الله على النعم.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
But when they're mistaken. В Российской Федерации неизменно
исходит. Сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
اوس هم را ورسیدو د خبرونی ورستی شی بوته او د جمن سره سم ډرامه چې د آزادی رادیو همکاران چمتو کړي خبرې دوته چمتو ده.
احمد بچیم بخیر دیگه، زود شو چای تا بخو، برو موتر شویی که خلفیت سر خور نشه. بخیر گروه مادر.
وعلیکم
مادر.
بله
به احمد بگویم که برم کالای نو بیاره.
نه بچیم امروز نگو، بیداره که تشیر نداره، امروز پیسی خدا شیر میاره. خب گروه مادر.
خیره مادر.
بگی بچیم نانا کن بگی
مادر خیلی بوره نیست.
خور نکو، برو که بیدار بیای دیگره که باز برد میارم.
خیرم تو
میگی. نه گفتیم بچیم بگی بخور، بگی دیگه، بگی چای کتاب بخور، بگی کنم بخور دیگه.
مادر من رفتم سر نو وقت شد.
برو بل مادر خود، برو پنای دخت کن. چرا بایی آمیشونم؟
بس مادر که بیا نکن.
احمد موتور پاکش کن، ساتیش ده سلیم هم تایرهاشم بشه.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
جوز
بخیر. جوز خیر خیر.
جوز چی همون؟
خیر خیر.
ساعت خوب است، بخیر است. بچه شای موتور من تیز یک پاک کنه. شام شده، نوق شده.
احمد
بشی نمیشینی؟
نه بشی، بشی آجی.
احمد کنم شد. والکم بچه ام نامت چیست؟
احمد.
تا ایشام ایجا موترشویی میکنی، کار میکنی، پدر چی کار میکنه؟
پدرم مرده، فوت کرده.
در خانه کس دیگه نیست که امرایت کار کنه؟
مادرم هست که هم مریض است.
چرا مکتب نمیخونی؟
خو خرچ خانه در دستم هست.
اگه مکتب بخونی آرزو داری داینده چی شوی؟
انجینیر.
سلام حاجی
صاحب. وعلیکم بچم، چطور هستی؟
خوب هستم.
کی از خانه؟
خانه؟
آه
هستم.
مادرت میتونه بیا اینجا، ما برم داخل.
بریم داخل، مادر مریض است.
خب کس خروگیر نیست؟
نه نیست.
بریم بیا. سلام علیکم. خوش شکر خوب هستین.
خیلی.
و ما قصه تان از احمد جان شنیدم. دیروز موتر مورده بودم در موترشویی بر ششتن. احمد دیدم، پرسانش کردم، قصه کرد، گفت مادرم مریض است. تو بیا بچه این پولین بشی بیا. دیگه ما تصمیم گرفتیم همشیره که همی احمد جان به خیر در مکتب روان کنم و مخارج و مصارف که شما ضرورت دارین من خودم شخصا ایره میپردازم.
خیلی خیلی خدا دارم.